ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایله په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف وبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په موشو او شدت یې د رښتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت شو. ویل شوی چې دغه دومړی زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلي په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړې رامنځته کړي. په راپور کې ویل شوی دی چې دغه زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي. د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو واتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی 85 سلنه ښځې دي. د ټپیانو 80 سلنه او د تری تمشو او 80 سلنه ښځې دي. د غراز د ښځې د ټولو اغیزمن شو کسانو 35 سلنه جوړوي. د چولې په دغه زلزلو کې ښځې ډېرې اغیزمن شوې. په راپور کې د حقیقت هم پام شوې ده چې مېرمنې د کلتوري دود لامل اکثر په کورو کې وي او بل عامي او بل لاملی هم هغه محدودیتونه بل شوې دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوې دي. سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو افری افغانستان ویبپاڼې ویلې دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وشوري. د اسرائیل په وسوای د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیات سو د پیلېدو د مخې پر دې سیمه هوایي بریدونو ته زور کړی دی. د اسرائیل د پوز ویانت ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپل بمباری د دې لپاره زیات کړی دی چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي. اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځنی ختیځ کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکېچ د زیاتېدو په وړاندې دفاع پیاوړی کوي. په نهال کې پرون شنبه د غزې ترنګ ته د مرستو نمړې څپه داخله شوه خو د مرستې د 2.4 میلیون وګړو سخت بشري وضعیت ته پام پاشلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوې ډېری ناتسیزي مرستې بلل شوې دي. او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نشتی سل زر کسانو پرون شنبه د بریټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی وو او یو له هغه لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده و. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بندې کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دی پایت ورسیږي شعارونه لیکدول. د لاریون ډیر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړی وو او ځینو یې د 15 او 8 په ویلو سره اسرائیلي او ترهګر دولت یو فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا او یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول. د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړی اسرائیل پر غزې د هوا ځمکې له لارې ویجاړونکي بریدونه یې پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1400 کسان وژل شوی وو او د حماس چارواکو ویلي دي چې په غزه کې 4350 کسان وژل شوی دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لاندې برز را په خبرونه کې هرات ته ورشو چې په هرات کې زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغې زلزلې تر ټولو ښځې زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات درکړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د صالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهر او دسر او چوکونه دي د دوه اعمارول او د دوه ترمیمول او رنګول.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو د نشتون تر څنګ وایي چې هغه چشته له خلکو ډېرې پیسې اخلي.
زنانا ډاکټران نسته ډیر کمې دي. هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روستۍ جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په هرات کې د زلزلو لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په غراپور کې چې پرون یوین وومن په خپل ویبپاڼه خبر کړی لیکل شوی دی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو او اغیزو لامل یې د مړو شوو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې نیمې زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د خزو د ونډې په اړه هم اندېښنه ښودلې وای. احتمال شته چې د محدودیتونو له امله زلزله ځپلې خزي د نارینه وو د نشتون له امله مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اخوا یو شمېر زلزله ځپلې خزي هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستۍ زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې لیکل شوی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شویو بالغو کسانو 85 سلنه ښځې وي. همدا ډول د ټپیانو 80 سلنه ښځې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 80 سلنه ښځې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 35 سلنه ښځې یادې کړې او لامل یې هم دا ښودلې چې د زلزلې پر مهال ډېرې ښځې په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله له دې امله چې ښځې زلزلې زیاتې اغیزمنې کړې د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې ښځې به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي ښځو ته د مرستو رسول د نارینهو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي اغیزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډېر وخت تیرولو په پایله کې د ښځو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپېریال، ناامنه ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاتېږي او کچې هوایي هله مورې زلزلہ ده بل لور بيخي ډوډۍ مخري ډېر خلک د باندې دي ورځ ګرمي وي او د شپې سړه هوا هم راستي چې باید حکومت کړي وای ډېر ته نه دي رسیدلي فرشتي خیمه او ګرمي کمپالې لدوی هیڅ نه دی ورکړل شوی.
یو بل هراتې مرمن شکیلا بیا وایي په زلزلہ کې د عاید ټولې سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کم وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شویو زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي ماشومان او ښځې خودلې وي.
و مورې دل چې په هرات کې پاروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بخت وای له روستي او زلزلو وروسته بیکاره شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وایي د سبا او بیګا لپاره له خپلو خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې یو شمېر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکی دی وایي د هرات له زلزلې مخکې به یې د ورځې 200 افغانۍ عاید درلوده، خو اوس وزګار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه ورسره کومه مرسته هم نه ده شوې.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بېکاره یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسې پوهېږئ، کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نه شو کولای چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راډیو ته وویل
موګوس بیکار یو، کورونا موران شوی په خیمو کې یو تر دین او زیات سو وای.
فلن ارتوزی که زلزله شده کدام کار برنامه‌ای نکرد.
ما د زلزلې له ورځ راهیسې خټګری نه دا کړی، سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یو کوم کله یې یو ملګری اخلم او کله یې بل ملګری له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوی.
امرار معاشیت بکنه.
د هرات د رباط سنگی ولسوالۍ د نواباد مودودی د کلی مشر ګلغه هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د دې په وینا په هرات کې له زلزلې وروسته دغو کسانو کارونه په ټپه درېدلي او د خوراکي توکو له ستونزو سره مخ دي.
از پومزه برج هفت که امروز
دوم میاشت لپینزل لسم ایت خشینا نهویشت منیته ده هیچ کارگر کار تانه دیتا ده هاوی تا سو کار نو ورکوی سکه چه زلزله ده دوست لپاره هیچ تاول کار نشتا دشوان شرایط هم داسید یا هم دوده یو چای خود یا لکا وندیان و ورور و پلات سخب پور اخلی چه هاوی هم یا ایلری او یا هم
نه.
دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته دغلته له زلزله ځپلو سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستیو کې له زلزله ځپلو سره د نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي، خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوي کمیسیون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو، خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي.
بلې د زلزلې ځپلو منطقو لپاره هر هغه ځای چې زلزلې ځپلې ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کولو لپاره د اسلامي عمارت او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د هغوی لپاره د سرپناه جیان جوړ شوي دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د هغوی لپاره هلته کنټینران پوره شوي دي چې هغه هلته دي په منطقه کې او د هغو خلکو لپاره هغو خلکو ته خدمت کې ورکړل شوی دي. داسې پروستیو کې د هغو لپاره کورونه جوړول شوي شول. قریب 2140 کوره جوړېږي چې دا به د هر کلي لپاره دغه کلي د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړېږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د دوی مرستندویه سازمانونه پلان لري چې 1400 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او د دغه پلان د عملي کولو لپاره 9.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 1450 او په زلزله کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 20500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوګود او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړی دی چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونخلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوی جوړیدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکي کلیو لپاره څه باندې 10 میلیون افغانیو په ارزښت 21 متر اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل بطری د موټرو پریوتو گواخ موجودو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سیندونو او خوړونو ډیرې کلي او سیمې له یو بل جلا کړي دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې پرون شنبې په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نېټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 نورو میژځایونو د تخلیې اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړئ شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفل سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 10 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 10 لاریو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکوالی او ښکلا په موخه د دوو سترو پروژو کارونه پیل شوي دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کېږي. تفصیل به درې ورکړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 5.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سر نپره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ژمي کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره او چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د ښاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر ابتتاب کړي دا وسه کړي د کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسی چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي خالي رنګ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسی چې ښه ټایټ وسی، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسی او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالي او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. زه په اسویل کې هلمند ورشو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټرانه غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوی خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او بل پلو دغه ډاکټرانه غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د شزنه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبیح الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت دی پر داغه سبب باندې دا ډاکټران پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کم دیغه سیم مج مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نور سره کیږي وروره په د نور منتکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سی دی ډیر خور ولایت دی د ډاکټران پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وای خپل مېرمنې څو وارې شزینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نسته مشتز په وطن کې د شخصي ناست چې دا چې زنانه ور ولی انډوالن یا په تداوی پیژ نه په دوا پیژ نه دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصی ډاکټران ته دوا را کړی دی چې پیسې د ما سه 1500 1600 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 را یاږي کی موږ د جی ور چانل لرو چې موږ دا دوا را واخ موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا میله ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانې خو اول دواره داسې ډاکټرانې ګرسره چې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانې یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټرانې خو اول نشته په ټول افغانستان کې نشته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیری ډاکټرانې دي ډیری کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پاملرنه وکړي ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي د واسطه واسطه بازی ده په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې یو شی راڅخه اخیستی و لکه سلا غوندي هغه ورځ مې ګیر کوي رالی مال د زګه ولایت ته بیا د قمندانۍ ته بیا هم هغه رالی کرار په یوه افزام نه و داسې امنیت غونډې هلته ناست و په هغه کې کرار راغلی و ناست و کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای وو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي و هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. بعد ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه قومنداني ده نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یاست دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشی کمم ما ته جلب تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو قومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې ملګرو شهیدانو نه منه کېږي دا خو بیخي بې پرسیاني ده ولاکه هلته خو څهني بس خاص دي څه رقم حکومتداري د عمارت نه مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی سبسور ته وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دادوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منفردونکو کارکوونکو ته سلامونه مې کوي. زنه جبلا چل هلمند ما جول سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مر جول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکوونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چې موږ راغته مسلمانو چارواکو رسول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته دا ونی پنځم ورځ پروګرام لرو چې دا ونی ټولې پیخې پکې راخستل شوې دي. خو درغه وړاندې ورزولند خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبې په ریلی ویب خپور شوی دی، ویل شوی دی چې جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی شي. د اکتوبر په اوومه وشو شدت د خطر په کچه 6.3 درجې و. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګډنډ یا ګزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو وغوښتل شوي دي چې خپل له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. د اسرائیل پوز وایي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوو ځمکني او عملیاتو د پیلېدو دمخه پر دې سیمې هوایي بریدونه ته یې زور ورکړی دی. د اسرائیل د پوز ویاند ډاینل هیګری وویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړي دي چې خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو لویو لارونو ده چې تر اوسه اروپا شاهده وه. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمبارۍ بندې کړې او اسرائیل دي نژادي تبعیض پای ته ورسوي شعارونه یې لیږدول. له دې سربیره د اروپا په نورو ښارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایټالیا یو شمېر نورو ښارونو او هېوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلاوي باندې لاریونونه شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونې د تودو سیاسي او جالبو موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سره کوم. افغانستان او د سیایي د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو، چکرونو، سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کېږي. اخر ارادي یې څه دي؟
د افغانستان دغه فعلي وضعیت څخه دوی پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شو باید اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد که سی عدالت وجود نداری و وجه که صلح و ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیلو د کشالې تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخره پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیده. خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خرغلست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې. خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبرا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي کله افغانستان شل کلنه مازله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي پر راتلونکي کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس وګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 19 د چین د یو کمربند ولار سیمه ییز اقتصادي کانفرنس کې کڅه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناستې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدر اعظم انورالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکت په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 5م کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړی خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړی دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه د تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شوی دی. پا افغانستان که ده مظاهره و رویه ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو و رویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه غشتنه ده چی زموش آجمو لپاره ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریش بیشی آجم د دې نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز دري داغه وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خالق دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایماني غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده
چی مگو دیچا پو داخلی امور که مداخله نکیو، اما دی مسلمانانو سرا ایمانی خواهگی لری.
د دنیا پار کنچ که چی مسلمان تا تکلیف ورسیر قسم پا الله چیز ما وصل ورسیر چیز باغت زایت پا خپل پا پشو بانیزان رسوم و دا دیم دادو کمک بکوم دلت سکی چا افغانستان.
مگر په ټولنیزو شبکو کې یو شمیر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی؟
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد داعیه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل ملګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولی سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د هماغه دوحې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوحې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوحې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پښې ښودلو هڅې ته په ښه سترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه د هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي، په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیځ هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 پورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی، خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بلل دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي، په نظامي علومو باندې داسې کوسی بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسني واکداران یې کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پېښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو په مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دی ورسره جفا د افغانستان په اړه زه فکر کوم گفتار چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشه.
ازادي رادیو د فعالانو در غږولو په لړ کې یو خبریال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبریال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپله په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپله یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري د بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی ایتو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگر پی عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره وارشول، ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتي ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښوده، بل هیواد مې پرېښوده، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپل قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو راپدې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور یې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لایوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشران سره لیدونه تشیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبه په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندې و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلې. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپل د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیر اونۍ په خبرو کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړی ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شوي ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر خودلی، خو یو شمېر بهرنیو او افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نور فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیخې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 780 پیخې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړتیا دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم تایی او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژاد امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیز په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي، او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میکپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میکپ بیلابیل تولیدات او توکي، آن د ښځو د سترګو او مخ د میکپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دکان هم کشف شوی دی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پېړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو
دست دی ورک کرو چه دی زان پو غم دی پو هن کرو دزمه کی غما دا اسمان پو غم دی پو هن کرو وز دی رن لری دا مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی دی رو